سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په تورخم کې لاهم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قمندانې ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او وروسته نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 23 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامعې چمپیونز ټرافي د لوبو دوهمه نیم پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ کیږي. دغه لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یکشنبې په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. اسدالله تفصیل، اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا درې سوه کورنۍ بې ځای شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دیره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار، مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یوه بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوانه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېته کډوال شو، موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي، خو په لحال انجینران ګرځېدلي خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه غدې ته د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلې او غټي مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شګو انو ګولې راتلې بس را مجبور شو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګه غکړې ده الله مې ربانه باچق پیل غال چات حکومت مو واک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دواړو لوريو د پولیساتو ترمنځ جګړه ونخته چې ترڅ کې دواړو خواته مرګ جوړ او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي، خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. په لنډې کوتل کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري تیر ماخوستن وویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغې ټولې علاقې کنټرول یې په خپله ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 1 یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډیر زیانمن کړي، خو هیڅ ترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خبرونو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیل سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د سیمه ایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خبره شو ویلي ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوې دي هم وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري مواد برابر کړي. د موضوع جزئیات فریده سیال اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنی سیسمه کې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د WFP د سیمه ایز دفتر مشر قادر عسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایا لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فرا ولایت د فرارود لسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس دا فراد سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پی خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دی وړاندې ویلي وو چې په فرا کندهار او هلمند ری ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږش کسان مړه کړي او څلوېخ نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر جوړ کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولای شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اسد الله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې د ته پټه مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنمحالې ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولای شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوی باندې بحث داسې محل کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا محل خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولای شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشر اورسلا فوندرلاین د سې شنبې په ورځ ویل چې اروپای هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فوندرلاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فوندرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپی یې ازادي راډیو تر لاسه کړی لیکلي، له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوی چې په خوایې اروپای ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فوندرلاین په خبره نوې اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارد یورو پورې چې 340 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوی چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواخ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای.
د انزورونو د پیژندنې لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کال مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر شپږمه د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو د تل رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا دغه بند کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسي میټینګ لا یو تو شپه مخکې را شپه مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې ومه چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو ډی سی په دې باندې په خشم سور او را لیا کړنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخت ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب می لیکنې اروپا ته پر اتک سره یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاند کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې پا په کار وی زما د ټولې مقالې هر یو په جلا ډول لمړی په ویبپاڼو کې او خبرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کېدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا څلور ویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو بهانسب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهان صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنه دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دی. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوخانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه.
کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی لالویا سره که یو لور ته ستړیا لري کوي بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول، نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکسر او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې ورانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور ورانرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوتا د سترې د کافي شاپو ترڅو خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافی شاپونو دپاره خلک ډېر ځوخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافی شاپونه دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څول سیزه مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوری نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې وه. البته یو شاهڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د چولو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په جنوب سیمو کې له نورو بدل دی. په جنوب ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي. آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادل معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي رادیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه تیرو زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولې کړکۍ دي منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ته د ونو او د کوڅو په هره لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوا چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غند تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
عادل معیار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی وو. بل شعر لرو دا په دې سپوږمۍ شعر.
جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلای نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هورې زیم خو په جنت کې بدی هورې زیم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبي عام دي. ځای اوسیدونکو وای د دغه لوبي د حفاظت او ود لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپل مټو پیسو لور کېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالی په مرکزی برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین صدر خپور شوی دی، مزکه کنګل ده او هوا سخت سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلې دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وای. کوستر په نورستاني کې انده غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وای. پس تاسو په نورستان کې دا لوبه ډیر محبوبیت لري او ډیر اوږد تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوختي. داسې کیله یا داسې آبادی و نه چې ژوند کې دوه درې لوبه حتمان چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهور لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وروندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودی زلوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وای همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زمونږ یو انانه دي. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبي کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبي کوي. دولت کې خو د غورسی لوبي په هغه باندې کم داسې امتیازات ناراضي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې مونږه ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زمونږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې هم تر سره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالی ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په تر سره شو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې من هم د ټول افغانستان نو غټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي د غکړو او څه کال چې هم موږ وکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړی علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نو غټه
په نورستان کې د غرسی لوبه لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه د هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غرسی لوبه د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنی جواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پېښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پېښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسی وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کېږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم، نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشاط په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه د څه خاصه جن پوسټونه کې جن مواد برابرې دي په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې مسائل دي، مثال د مرکز پانی سيتي د میډیا پر مخ باندې کولونی دوره سمي پر مخ باندې د نن داتونو نجریانو نشري کوي، مثال د مختلفو بهرنیو او دیسی هنرمندانو چې موضوعات یې موږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همداسې نه ده؟
یو په دې شیدل چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم، له هاري او برخورد سره مخ کیږم، له پیښ سره مخ کیږم، د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په توګه شمال ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم یې، ماته خپل کوچنیوال را پیا دي او د افغانستان ماشومان را پیا دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي، زما څنګه دوره تیر کړو، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را پیا دي.
دلته هغه سوال داو اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته روانې، بیا یو خاطره در په زړه کېږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي ساده لیکم، ټول تیز لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز لیکم، را سره نوټ کوم یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامي کې کرکټر څه ده، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه له چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی د دې استقامت ده، پدونه واړه سر باندې پدونه کم مازغو باندې دای دا هیڅ لري سیسما زرا لوی سوي شيری ما یا مثلا زما زای چیری ده او بیرته وته زرا وګرځي ما خپل زای ته زرا وګرځي بیا مات په ځین کې دا افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نش کوي او خپل زای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس چې هر چیرته د چې پخه کار کوم هم
استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرک پشې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده تاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوسی په یو صورت کې سخت ده او لیدونکي ته ډېر کم لیدونکي به په دې پوسی په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پخه دلته څه کوي
ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي
نقش یعنی خپله د چرک د پښې رسم
نه 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 له نقش مطلب ده که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاری سمبول مثلا یو څوک چرک په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیری انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي فیګور دا د انسان پوره بدن شي یا د ځینو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پخه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې دي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سه نو ولې ونې له چرک سره څه یا د انسان پښې ولې د چرک دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مده غړخت ور پام سی ویدي ور پام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا ارث تمام د شخص پام نه کړی یعنی واجب دومره ده چې هغه څه چې ما دي کتلې مې دي هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی دسه احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی او دا شایسته ته معلومه نه ده څه ده لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي د کافی دکان مختمه سپشمه و تخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات
بل
تصویري خو چې زما مشه تصویر نه یې پکې په هغه صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې سیزو مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خفه سوای ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول چرانغړم او رنګښت نه دی
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوزي زما مطلب دا و یعنی کچيري تاسو وایئ چې مخکې دې کلمات اشاره مثلا ډیر مزرو پتانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرېدم پرده مې کش کړه بیرته مې پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي چې مر سم سي تو ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخ بیا دا ونه وکړه مګر دا چې ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دا ټیک ته اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زه په خاطرو کې دشي وایم چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستې نه دي البته دا اماتور انزورګر سي ده دا هم ډېر څه تخنیک کاروي یعنی دا هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنګونه پر خپل ځای وکړی که کایسته کمپوزیشن ورته جوړی ټول مسایل ورته جوړی خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دی یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دی
ل اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شي پر اجازه اخلم په مخموشه
اسمان خوشنا لمان کی د بہار یزین ساقی د بہار یزین ساق خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی د اسمان خوشنا لمان بہار یزین ساقی د